سلامونه نه بجې شوې زه اوسې احمد زیم ازادي راډیو خبرونه ته تاسو خره غلاسوي تر دې مخکې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنټ ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنټ د خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې لننګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوی چې د بندیز د خزو انجونو د قانون د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی ازمونې سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را په دې خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه راغلی دی چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دراوی وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې لخصو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلن لمله د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویل دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هرکلی وکړ. په نننۍ خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. خپل غاړه کې مونږ پور نه دي، چې دې پسې فوراً
راننه وته. د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډای خراسان څنګه دوی ته غوښته پخړي بریډ به پری وکړي.
مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري د جدال کانې وسباري.
پالي اول د دې ټول مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته ونې خبرونه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یا سره رود ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لمل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، چې دې پسې فوراً راننه وته. ما کور ته ومه کتلې، دې دیوالو کې اوبه راننه وته. کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې هلته مونږ دوه درې وزې وې، داس شوی نه و. مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجېږي شوې. مونږ ځان ایستلو سړک کې اوبه راونیول چې راونیول ډېر خوارۍ کوشش. خلکو راغله، ګاډو کوشش باندې ګزارنه مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جماعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، د امن څنګ کې شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داس دوکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو نن مړی وډ نیولې او پله په سر بوجي کړو، موږ په جنازه کې ګډون وکړي.
د غوچکو یو بل وسیدونکو فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړي دي او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تنه یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته د سامان پاتې چې موږ په یعنی د شپې ته په ودو شو، موږ د غزه کې چې په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټی او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټی کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشن به دورازي شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تاګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو لمخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنگی او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکو ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبه هم ازادي راډیو ته وویل
د یوه منطقې ما قبول بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
خسارات انبخت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلقو تا مالی زیانونه ورا وختی د خلقو ژوند چې په غرونو کې وو سیلابونو کې لمنځت للی چشمیره 200 تر رسیدي د خلقو کرنیز زمکه هم لمنځت للی دي
طبي په هوته رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د ورستیو سیلابونو د وخت زیانونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي د په داسې حال کې د چیلې دی وړاندې روانونه هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونو درې کسان مړه او نه نور ټپیان کړي دي د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغو طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شونې کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د دې سپوږمۍ په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د بیا ودی په اړه خبرداري ورکړی خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می پورس د اگست په شلمه یوې خبری ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوی چې دایښ ډله بیا کولای شي پکې وعده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو خو تاسو لپاره د اعلان سن لرو
کچه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو په اړه پر غاړه اخیستې خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی تازه دی طالبانو دی بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل دی سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی دی دایش گواخ با پا بشپد توگا لمنز اولاد شی پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تاو ویل غوره دا چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گرده دی دایش پر ولانده مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسی پلان لمخې عمل وکړي نه د احساساتو لمخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه زوریدل دي د شلکلن اشغال په دوران کې ولې وست دغه اړیکو شوالي غواړي بهبود غواړي چې نو وي فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام او د متقابل همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل په طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بیوزلي زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې او ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې یو باس د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه اتیوشت پاکستانیان چې راخته تربین په مراسم کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی. په دې پیخه کې درويشتنه نور ټپین شوی دی. د پیخي جزئیات د فرشتي ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګ د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سه شنبه په ورځ ماخستان نژدې لاس پجې د تفت خار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شویا مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویاګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویا زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا اخر کې په میلیونونو شویاګان د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې غنی ګونې سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټول زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمدالله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یادې ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې له زده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوي دي. سید وړاندې زیاته کړې چې له زده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالیو زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو شل کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته یې وویل:
دا کتابونه په مدرسو کې لاس په لاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونی سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې ساکلي د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبي زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بزلی پر وسولې ده دوه او بل مانا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کارم په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کار یې وایستله. اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسو هغه زموږ د موټر کرایه لنه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم موټر موږ په 2000 په 3000 ورکول، اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی خې کمزوري دی او د مخه پاکستان ته اوښتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مې دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتار از مزکه باندې زموږ معلوماتو راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادیو کارکونکو د سلامونه او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامو دا درخواست چې نړیوال تم دا درخواست چې د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاتکوونه ستدي او بن سر ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلو رامن ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې اغزن تارونه منی ورو ورو بس دی رحمانه تو غوانی چار چار نه سره کوي نن بری دی نړیوال او د افغانستان حکومت هم دا درخواست کوي چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو مملک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزی او ورته وایي چې ویسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابیږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ ډس په خیر صحت مشه دی علامه قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبیا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شته منی او شی ډیر سره ختم دي عدالته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پورته سوی دي نو ډیر الله تستراری دی موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینی ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې ورېدل شي وړاندې په دې خبرونه کې ته سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو خو تر دې مخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي دی چې د طالبانو د افغانستان د ټاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. خاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسته هیدربار وایي چې افغان خزی د تاریخ په اوږدو کې لننګونو سره مخامخ شوی دی خو کوم تیرا یو ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرون بار د خبره نن په خپل اکسپانا کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکل دی. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی آزموینې سره مخامخ کړی دی. ریچارډ بنټ له 2022 کال را پدی خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه کار کوي. د طالبان وین زبیلا مجاهد پرونو ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبان د وزارت نن د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې د خزو د حجاب په اړه راغلي دي چې د خزي ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، راسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خبرونه وکړي، سوداګر، کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 2023 په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دی ویل سره ورنې په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورونی بهرنی بشری حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړی دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آی خان عاجزاده د خبره پرون اعلان کړه. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خدا ټولن اوس په پراخیدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربی امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي او خوده چې چینی هرکلی وکړ.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماته ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پیل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښتي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې، بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بله سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه، خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16مه نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ ویشو منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکرار شو. امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د دغه راز د نمرو مجموعه 10 ته رسیدلې ده. بوست ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري، بندیمیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر دغه راز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوست ډیفندر بیا مخ کړه. نو وروستۍ یوه سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بندیمیر او مسانک. دغه را سپینغر دوی به یوه بله سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي، چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخه تراشو، د بندیمیر لوبډلې توپ اچوونکی علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړونکو لست راشو، صدیق الله تل په اوس سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي، چې د بندیمیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 8 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفي الله ترخیل تر ټولو مخکې دی، چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادګزه ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په دوو پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو بیا مو ټولو مینوالو ته دغه پرله پسې بریا مبارکي وایم. غته هم د مونږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو نو مونږ میټینګ یې د پلان دی کوچ له خورم دغه چې مونږ کوشش کوو خپل سلبي صدا خپل سلبي صدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت باره کې سوچ نکو چې مونږ چا سره میچ دا څنګه باید وکړو خپل طرف وای چې مونږ بس سلبي صدا کوشش کوو ریزلت کې سیارت سره راځي آی مونږ په لاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډېر زیات کرکټ فون په چې کړه نه ده خو مونږ داسې اوس پورې فائنل سیم فائنل د سوچ نه ده کړی سو کوم چې را روان سبا ته مونږ گیم د دغه باره کې خو اوس په لاندې سوچ کوو کوشش کوو چې دغه میچ وګټو نو بیا به را روان میچ ولا هغه مطابق اول کوشش کوو چې وی ګټو کوم نه ګټ بیا ته تختو نور څومره مونږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل مونږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مصپی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالي کوم وکړ کې چې کوم بالونه خې کې بیا زغه دا وایم چې دغه بالونه و کې دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید مونږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه وسټار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور مونږ ته ښه سٹارټ ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخپرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري
ما کوشش کوله چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په هغه پلان رالمه کوچ دا ویلی و چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پوهېږې تا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والی کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي وه چې خلک دي وګوري زما خو خپل همدا کوشش و ما هم خپل په ګیم باندې روان وم چې کوم ځای کې ما ته لوز بال کېږي هغه به زه ښه فنش کوم هم خپل لوز بال ته ولاړم هغه وته ولګېد چې ما غټې غټې شپږیزې مې وهله او رنځونه مې وکړل دا یو پلیر خو دا ارمان یې چې ښه بالر ورته ملاو شي او ښه بالر وایي لا ډېر خوان کوي او راشد ماشاء الله ډېر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کوي د ویل ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 100 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي دغه سیالي به د اګست تر 25مې نیټې پورې دوام وکړي دواړه هیوادونه به د اګست په 29مه نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6مه نیټه پیلېږي بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپوهنه ورکړې ده پاکستان کڅه هم خپل پیلیز توپوهونکي زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده پاکستان به دغه دوړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راویل پنډۍ خار کې د اگست په 1 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو
زمونږ د دې ونی مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونې ته ستړی مشي، د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده، ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده، اوسني عصر تقاضان دا ده. بل د هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ، دا اوسني هلکان چې کوم یو دي، دا ځوانان چې دي، د هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده، هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دي نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده، که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولینګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت ده او دغه ټول علت تر شا د دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ښه کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي، چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل الحق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دي یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ور سره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ، د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده، کراوډ دی نېشنل لوبغاړو لیدلو لیوالتیا لري. ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ دی مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي، نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسې لاند د سلیکشن یا غوراوي کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنې ته فکر کړی و. فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډلو که د توازن په اړه باندې خبرې وکړو، موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د مسینګ لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغې باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړمه، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن دما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل شوی. که تاسو وګورئ د بندي امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې دا د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل شوی و. دما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یو لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته دی پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزنه سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي دوی ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر دی راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجرۍ له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغی لوبډل سره دی د کراوډ یا د لوبډل په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغی نو هغه یو لږ ډیر تاثیر لرو د بل دی کې کپتان تاسو ګوري په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم تر راغی ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبډل تر راغی کپتان سو نو دوی هغه د لوبډل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دی د ټی 20 سپیشلیست لوغارو شتونم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلی سي نو هم دغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم سې کمه او توقع وتې وه هغه سې پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سې سره کم چې په کار وکړ موږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره که تاسو وګورئ د سپینر لوبډله یو څه اندازه ښه شوي وه په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډېر ناوخته راشد راغی بیا د راشد را په شتون کې د ګربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شینه په لوبډلې باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشرات یې څنګه دي
کدی نشریاتو په اړه باندې خبرو وکړې خیام دي نشریاتو کوالټي دی په خوا پر طلب باندې خنه د پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو د تاسو خپل مشتون لرو د پښپګی ځکه اغه نشریات خو دی اغه کوالټي هم خو خو یو نظر دی ما دغه د چې البته د ما خپل شخصي نظر دا دغه پروډکشن چې دا د افغانستان خپل پروډکشن دی یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږی ز کوریج کوي او د ټول شپږی ځخی نو خواله هم دغه د چې د افغانستان خپل پروډکشن د پخوا وخت کې موږ او تاسو ته دغه پروډکشن بچیو یا به انډین کمپنی کمراتله یا به پاکستانی کمپنی راتله نو دا ځل ته افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دی رښتیا هم کوالټي دی پیر پر تله خنه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومګو تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کوم دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به تبلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب دی مو لوبډله به یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانه کم چانس دی بند امیر هم او د بوت لوبډله هم تاسو سهار چې کم میچ کې دی بند امیر او د بوت لوبډله د ما په نظر دغه میچ باندې دوه لوبډله لپاره دوه اړای میچ خو زه به د بوت لوبډله د فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې دی امو سره به فائنل کوي
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنان او ټاپ 15 بیټر د بولرانو غو لیست به ګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نه بولینګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زو انچر فائنل پورې بم د لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لټامان دی یو پکې مستری بولر د علامه محمد غزن فر او یو چې دا ریسپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومینس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یو ځینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کار دی په دې هغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
پنو مانسی رپس